سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په تبیید کې د بشری حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو څخه ساتنه وکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان حکومت به د کډوالو اړوند نړیوالې غوښتنې ومني که ونه مني. په دې موضوع باندې نن یکشنبه د امریکا غږ آشنا رادیو په دې سپینې خبرې خبرونه کې د میلمنو نظرونه اخلو او زه سید سلیمان آشنا او زما همکار احد عزیزاده صاحب دلته په سټوډیو کې قربانه یو.
ممنون از اینکه شنونده ما از طریق رادیو آشنا صدای امریکا هستین و بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا. از همه شما تشکر میکنم. با عرض سلام به ادامه صحبت های آشنا صاحب، همچنان این فدراسیون گفته که اعضای ما از مهاجرین، اعضایش البته هم تاکید کردن اینه که اگر مهاجرین به افغانستان بازگشت داده شوند با خطرهای شدید از جمله بازداشت، شکنجه و مرگ به همراه خواهد بود و اگر افراد بازداشت هم نشن احتمال داره قربانی کشتارهای انتقام جویانه شوند. به هر حال برنامه امشب رو کراسه به همین موضوع اختصاص دادیم، ولی قبل از اینکه با دو مهمان عزیز خود که ما ازشان دعوت کردیم تا تحلیل خود در این مورد بر ما و شما بیان بکنن، با اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
ویان احمد الله ارچیوال د پاکستان ستره محکمه د راتلونکو جمعه پر ورځ د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې پر ضد ثبت شوي. پاکستاني ورځپاڼې ډان لیکلي سترې محکمې د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی افریدي او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی. دا عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د افراسیاب خټک په ګډون یو شمیر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې پر ضد ثبت کړې چې هلته میش افغانان په زور له هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون پر خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس شبکه په خواني ټویټر کې لیکلي د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1516 کورنۍ کېږي په جبري ډول له پاکستانه اخراج کړی شوي دي. دغه راز باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړی نږدې 400 کورنۍ چې شمېر یې 2640 کسانو ته رسېږي پرون افغانستان ته اخراج کړی شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو غږونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. دغه ادارې پرون د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د پیل شوي 14 ورځنی کمپاین په تړاو په خپله ایکس شبکه خوانی ټویټر کې خپل ټولونو ته د خدمت لپاره د افغان خوځو مبارزې ستایلي. طالبانو پر افغانستان د ولخیل بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له نور تعلیم منع کړي او د دوی د پوهنتون زده کړې هم منع کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو پر وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي اسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپله ایکس شبکه خوانی ټویټر کې لیکلي د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدې شي. پرون شنبه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې په غزې ترانګه کې 4 ورځنی اوربند 3 ورځې ته رسېدلې، مصر اعلان کړی له ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غځېدو په باب اشارې ترلاسه کړي. د مصر د استخباراتي ادارې SIS مشر دیار شوان پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي قاهره د 4 ورځنی اوربند د غځېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د د اعلامیه په حواله په غزه تړانګه کې د اوربن دوام د نورو اسرایلی يرغمل شوی او فلسطینی اسیرانو د خوشی کېدو په معنا دی. بلخوا قطري چارواکي وای حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه ای تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته دیر لس اسرایلی يرغمل شوی کسان او څلور تایلندین د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل. په دې اړه مدیر راپور ته پام راګرځو.
په پام کې و دغه يرغمل شوی کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې ځنډ پکې راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي. د تلویزیون په تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفح سرحد له لارې مصر ته اوړي. اسرائیلي چارواکو وروسته د شپږو اسرائیلي ښځو او اوو ماشومانو خوشي کېدل تایید کړل. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل زندانونو هم شاوخوا نه دیرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی شول. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو شمېر روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه شلو بي پلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا زیاتې دغه الوتکې د هوایي دفاع د دستګاو لخوا نسکورې کړای شوې دي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې روسیې لږ تر لږه په نهو بي پلوټ الوتکو تیره شپه اوکراین په نخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې روسیې د اوکراین پر پلازمینه کیب او د اوکراین پر نورو سیمو د بي پلوټ الوتکو د بریدونو نوې څپه پیل کړي. اوتریش کې پولیس وایي دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د سقوط په ساحه کې څلور واړه سورلۍ مړه موندل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپخین او بروستوغ ولایت کې نسکوره شوې. په داسې حال کې چې درنه واوره ورېدله د الوتکې تر ټوټو تر موندنې وروسته په غرنۍ سیمه کې د پلټنې پراخ عملیات پیل شوي. پولیس وایي د پیښې د لامل په باب څېړنې روانې دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنونده عزیز، خوشحال هستیم که شنونده ما از طریق برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین و همچنان بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا. همونطور که شما در آغاز شنیدین، جناب آشنا صاحب شما تذکر دادن که فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید از جامعه جهانی خواسته تا از پناهندگان افغان در پاکستان محافظت کنند. یکی از طرقی که محافظت باید بکنه اونا را باید اجباراً خارج نسازه. یک چیز واضح است در کشوری که پس دوباره هر نوع مشکل دوچار می باشند. همچنان ای اعضای فدراسیون گفته که اینا اگر پس دوباره به وطنشان میره دوچار مشکلات زیادی میشه و اگر مستقیما از طرف طالبا بازداشت هم نشه مثلی اذیت آنها یا قتل اونها از طریق مسائل انتقام جویانه امکان پذیر خود باشه. لحاظا خواهش کردن که برگشت اجباری را توقف دن. ما همونطور که گفتیم دو مهمان عزیز دعوت کردیم در این مورد صحبت بکنن، تحلیلاشون با ما بگوین که جامعه جهانی چه قدمی دانه. این اولین درخواست نیست. جناب پامیر پاکتین، تحلیلگر امور بین المللی، شما با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
سلام احترام خدمت شما عزیزات، خدمت آشنا صاحب و بینندگان محترم و همکاران محترمتان. بله، ما شما رو میبینم و اول شما رو میشنم.
ممنون از حضورتان در برنامه. جناب فیض الله جلیلی، پژوهشگر سیاسی، شما هم آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
سلام علیکم محترم، سلام و احترامات خیش را با شما و محترم آشناس و محترم پامیر سه تقدیم میکنم.
تشکر از حضور هر دوی شما. بین که از به اجازه آشناس از بریم یک مطور پیشتر پیش از که مسئله مشکلات افغان ها را که اخراج میشن در داخل افغانستان ارزیابی بکنیم و شما تحلیلاتون را بکنیم، از عوامل داخلی پاکستان شروع بکنیم. در گفته میشه تحلیلگرهای زیادی در این مورد صحبت کردن، گفتن که عوامل داخلی پاکستان و بی‌ثباتی پاکستان و مشکلاتی که در خود پاکستان است یکی از دلایل عمده اخراج این مهاجرین در این مقطع زمانی است که طالبا به مشکلات روزافزون دچار هستند، به رسمیت شناخته نشدن، مشروعیت ندارن و پاکستان هم به یه حرکت شروع کرده. جناب پاکتین، از شما اگر شروع کنیم، چی فکر میکنید شما در این مورد؟
تشکر عزیزادت. در رابطه با مشکلات که اخیرا ایجاد شده و هموطنهای افغان ما که در اونجا فرار کردن از مشکلات که داشتن داخل افغانستان و اخیرا به این دو سال اخیر که در افغانستان مشکلات ایجاد شد و یک حکومت نیابتی آمد تا یک قرار داده که مردم افغانستان هم تصمیم آمدن چنین حکومت را نداشتن، مردم افغانستان یک تعدادش رفتن بر موج پنجم مهاجرت. ما میخوایم امواج مهاجرت به صورت کوتاه بر افغانها و بر شنوندگان محترمتان بگویم که افغانهایی که در پاکستان رفتن و بخصوص در دوران اخیری که طالب آمدن بعد از سال 2021 در موج پنجم مهاجرت قرار دارن، که این موج پنجم مهاجرت شدیدترین و بی سابقه ترین موج مهاجرت نسبت به امواج قبلی که بوده قرار گرفته. از دوران آمدن اتحاد جماهیر شوروی موج اول و ختم اتحاد جماهیر شوروی موج دوم و ختم جنگای داخلی و آمدن طالبا موج سوم و شکست طالبا و آمدن گویا جمهوریت که نظام تحت حمایه ایالات متحده آمریکا بود، از او وقت تا سال 2021 موج چهارم بود و از این به بعدش بی سابقه ترین آمار ما داشتیم در افغانستان که تمام افغانها از ترس و از وحشتی که داشتن نسبت به این حکومتی که یک بار دیگه هم تجربه تلخش داشتن فرار کردن به کشورهای دیگه. طبیعی است که دو کشوری که همجوار افغانستان است مثل پاکستان و ایران چون از لحاظ مرزی یک مرز مشترک و دراز را با افغانستان دارن، اونجا مردم ما رفتن و از لحاظ پرواز هم نمیشد و از لحاظ موتر از وسایل نقلیه از روی جاده اونجا پناه بردن و این تعداد زیاد شد نسبت به سابق. آخرین آمار را که گفته شده که تعداد مهاجرین که زیاد شده بود که به 6 میلیون میرسید در سال 1990 سالای 90 بود، دهه 90 بود که همین دوران مجاهدین بود. این افتخار برای مجاهدین میرسه و جنگای داخلی افغانستان بود که مردم از اون فرار کرده بود و که نوشته شده که با تعداد 6 میلیون افغان تایی از این جنگ ها به سرپناه شدن و افغانستان را ترک کردن، خانه خود را ترک کردن، وظایف خود را ترک کردن، منصب داشتن، وظیفه داشتن، کار داشتن. یک انسان نسبت به کشور یک نسبیت می داشته باشد، نسبت به خاکش، نسبت به خانوادهش، نسبت به آب و هوایش و این تطابق نسبت به محیط هم هست. بنابرای 6 میلیون در او وقت گفته می شد که این بلندترین آمار بود و آمار تکاندهنده بود و خود مجاهدین هم تعدادشان به پاکستان فراری بودن. و اما در آخرین بار که در موج پنجم مهاجرت بود وقتی که طالبا به قدرت رسیدن برای بار دوم از 15 اگست 2021 به بعد، این تعداد مهاجرت از 6 میلیون بالاتر رفت. ریکارد دوره اول که بالاترین ریکارد سال دهه 90 بود او را هم شکستان و دوران طالبان 6.4 میلیون شد، 6 میلیون و 400 هزار نفر افغانستان ترک کردن. این خود نشان میده که مردم افغانستان با پدیده زور، با پدیده مجاهدت بزور و آوردن قوانین که اصلا قوانین وجود نداره و با تمام مسائلی که زنها در اونجا آزادی نداشته باشن، یا مردم فرار کردن به کشورهای دیگر رفتن. در هیچ کشور هیچ افغان خوش نمی باشه. غیر از خانه خود در هیچ کشور هیچ افغان خوش نمی باشه. مردم ما اکثریتشان چون پاکستان یک جای دیگه هستن و این از لحاظ حقوقی و در مسائل مهاجرتی به نام کشور سیوم میگن. کشور سیوم کشوری است که در اونجا یک مهاجر از کشور اصلی خود فرار میکنه و او کشور پناه میبره تا ای که با کشور مقصود و منبع اصلی خود و کشور دوم است و انتخاب میکنه کشور پذیرنده است و اونجا مهاجرتش پذیرفته میشه و اونجا موقتا میباشه. در پاکستان خیلی مردم ما بودن و مشکلات بسیار زیاد داشتن. سوگمندانه پاکستان در فنهای بسیار زیاد متفاوت را نسبت به افغانها بارها در تاریخ داشته. ما میخوایم صحبت ما
در اینجا
ختم
کنیم
چون نمیخوایم بیشتر صحبت
کنیم. پاکتین سیب تاستم ستړی میشویم، جلیلی سیب تاستم ستړی میشویم، او پاکتین سیب بالکل داستاسو خبرو په دوام به ورسته مونږ پوښتنه کوو. تاسو ډیر عمیق معلومات لري او ډیره مننه چې تاسو دا د مهاجرت د تیرو لسیزو د سابقه یا پس منظرم په کې تاسو ورکو. د کې شک نشه چې اوریدونکو ته ځنې وخت مهمي. جلیلی صاحب، ما پوښتنه دا کوله چې د مهاجرینو په اړوند باندې یو دوه ټکي باید یا چې په خپل د مهاجر کلمه د ملګرو ملتونو د خوانه یو خاص حقوقي تعریف لري چې څوک چاته مهاجر ویل کیږي، چاته سرپناه، چې غواړي موقتی یا پناه غوښتونکي څوک دي یا موقتی اوسیدونکي څوک. دا ټول یو تعریف شوی چوکاټ کې دنیا دغه کوي، یعنی یو تعامل او قرارداد لري. او پاکستان د جنیو د کنوانسیون غړی نه دی د مهاجرت په اړوند هیوادونو کې، یعنی د هیڅ نوع مسولیت نه احساسوي چې چاته پناه ورکړي. په همدې وجه باندې ډیر افغانان په پاکستان کې د څلورو لسیزو راهیسې نه د تابعیت اخیستلو جوګه نه شول. راشو واسه پښتنه ته چې اوس په دغه مهاجرت کې چې امریکا غا خډیر پروګرامونه په وکړل، هر اړخ نه یو څېړل، تازه تازه اوس چې دا د بشري حقوقو په البته په تبیید کې دی، د فدراسیون د بشري حقوقو مدافعانو دوی د پاکستان نم تقاضا کړي، ملګرو ملتونو ټولو سازمانونو کړي، لکه امنيستي انټرنیشنل یا د بخنې نړۍ. پاکستان هیڅ دغه نړیوال سازمانونو خبره نه مني او خپل امر چې ورکړي چې باید ټول افغان ماجرین خصوصا بی اسناد او اتمن وباسي. د پاکستان مجبوریت څه شته چې دوی نشي کولای دغه د نړیوالو غاک و مني اصلا؟ څه مجبوریت لري تاسو په باور؟ اشنا سم
محترم، اقرار تاسو ټول ته لیتون
کوم سلامونه او احترامات. وعلیکم
السلام. دلته مسله دا ده چې دا رښتیا هم چې پاکستان د ماده دنیا بین المللي مهاجرین کنوینشن غړی نه ده، مګر په دوه شیانو کې دوی د یو څه غړیتوب لري. یو دا چې دوی د انسانیت دعوه کوي، د انسانیت په چوکاټ کې، یغې چوکاټ ده، په چوکاټ کې غړیتوب لري. او دوهم دا چې د اسلام له لحاظه چې دوی ځان اسلامي حکومت بولي، نو د اسلام په چوکاټ کې هم دوی غړیتوب لري. او دریم دا چې دوی د افغانانو کوونډیان دي، په دریو چوکټونو کې افغانان په دوی باندې یو څه حقوق لري چې دا هغه حقوق په دنیا باندې موږ دوی نه تقاضا کوو چې د افغانستان د مهاجرینو سره دوی د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې او د اسلام د قوانینو په چوکاټ کې د ګوانډیتوب د اصولو په چوکاټ کې د افغانانو سره معامله وکړي. کومه معامله چې دوی د افغان مهاجرینو سره شروع کړي، دا د هغو خو بنیادونو چې په پای جوړ کړیو هغه نړی دی، هغه وروري شکل چې د بخاره تنظیم کړی و، کله چې افغانستان ولس د روسانو د اشغال نه پات پاکستان ته مهاجر شول، هلته یو ډېر یو ښه سلوک ورسره وشو او تر اوسه پورې هم افغانان د پاکستان د عوامو نه خوښ او خوشحاله دي. نو اوس هغه خوشحالي او هغه نیک ژوند چې افغانانو د پاکستان ولس په خپل بینځ کې لرلو، هغه کجنی دوی لمانځه وړي په دې اماده سره چې دوی اوس شروع کړی دي. د افغانانو غوښتنې له دوی نه او د دنیاوالو غوښتنې له پاکستان د حکومت نه دا دي چې پاکستان دې د افغان مهاجرینو لپاره پوره وخت ورکړي چې دوی په امن او سلهامه شکل او خپل مملکت افغانستان ته ستانه شي. کوم درایو پراپرټی چې دوی حالت لري هغه دې د پاکستان حکومت ورنه نه ځپي. د پاکستان یو دلیل دا ده چې موږ دوی نه زمکه او جایدادونه ځکه ضبطوي چې دا دوی غیر قانوني اخیستي دي او یې اخلي. خو زموږ پوښتنه دا ده چې چیرته څه پراپرټي هم ورنه سي د اسلام او ګاونډیټو په اصولو کې دا نشته او نه د دوی نه د درایې ضبطول. نو که تاسو ورنه زمکه او جایدادونه ضبطوي نو دا نه د پیښول ورنه اخلي. نو زموږ افغانان یو وخت نن داوی چې دوی نه باید دوی جیدادونه او درایګان ضبط نشي. بله. نو بل خواته غوښتنه داده چې په زوره د مهاجرینو شړل خپل مملکتونو ته د بین المللي کنوینسیونونو او اصولو پرنسپونو خلاف دي، دا د اسلام خلاف دي، دا د ګوندیتوب خلاف دي.
خو جلیل صاحب چې خبرې وکړي نشي، دوی خو پاکستان حکومت خو وایي چې موږ ټول نه وباسو، موږ هغه کسان لیګو یا وباسو د مملکت نه خپل وخت هم ورکوي، چې هغوی هیڅ نوه سند نه لري، نو دوی سره به څه کوي؟ یعنی
نو
دا یعنی فکر نه کوي چې دا د پاکستان یعنی دا مجبوریت نه دی. خیا
پاکستان صاحب بل بورشن ما فکر میکنم قطع کنم
صحبت خیلی جلسه بخنه وارو خبره نیمه که سرگانه
وارو بفرمین
او نهی لکم امیر بانی مختصر که جواب را کن
دیوان جمله تکمیله وام
بلیو
دا چه دوی چه دا غیر آغا مهاجر دی چه دوی اسناد نلری غیر اصولی مهاجر دی زما غفتنه داده کلی چه دا مهاجر دوی تا پاکستان تا ورده ننکی دل نو په هغه وخت کې اول دا چې دوی باید اجازه نه ورکړي، که دوی نه غوښتل چې مهاجر مملکت ته پرېږدي، کله چې اجازه ورکړه دوی باید هغه رجستر کړي وای، هغوی ته د نورو مهاجرو په شان اسناد ورکړي وای تر څو چې قانوني شکل اختیار کړی و. دا چې غیر قانوني هلته دوی منلی دي دا هم غیر اصولي کار ده، یا چې نه دي رجستر کړي دا بل غیر اصولي کار ده، اوس چې بیرته په زور وباسي دا دریم غیر اصولي کار ده.
مننه،
تشکر، تشکر جلسه. آقای پاکتین، من میخواستم نظر شما را در موضوعی که شما پنج مرحله را گفتین و دقیقا همینطور است. پاکستان وقتی که اقدر میزبان اقدر مهاجرین شد، جلب کمک‌های بین المللی هم صورت گرفت، پول بسیار زیاده به پاکستان برای حفاظت مهاجرین، ولی بعضی از تحلیلگرها به این نظر هستند که فساد اداری چون در پاکستان به اندازه زیاد است، بسیار کمش به مهاجرین رسیده و دیگه شیف مل شده. و اینال پاکستان ای مشکلاتش در مورد خاص در مورد مهاجرین و یا در مجموع مشکلاتش با افغانستان از سالهای بسیار قبل است، ولی چرا حال پاکستان میخواد که افغان را بکشد؟ چرا در 20 سال گذشته ای اقدام نکرد؟ چرا هدف اصلی زیر پوشش اصلی برگردشاندن یا برگرد اجباری پناهنده به افغانستان چیست؟ پاکستان اصلا چی میخواد؟
تشکر عزیز راست. پرسش تا پرسش شما بچندین بود داره و میخواییم در رابطه به هر بودش اگر فراموش نکنم شما میتونیم و شما میپرسیم باز در جریان صحبت ها. من میخواییم مختصر پیستی صحبت کنم که پاکستان از وقتی که به وجود آمده، از وقتی که به وجود آمده همیشه بهانه های مختلفش بهانه های گرفتن پول بوده. گرفتن پول از همسایه بیچاره که در کنارش بوده که خودش عامل جنگ در اون منطقه بوده و حال فعلا در این شب روز بحران پاکستان قبل بحران بی سابقه بحران اقتصادی بسیار زیاد شدید
منطقه که در زینه پیگم زنگ رسید
صدای زنگ میشیم
وقتین سبستاس و خبری سعیدی لکه غگم
سعیدی صدای شما رو نمیشیم.
درست است. ما میخوایم ادامه بدیم. پاکستان در رابطه با پرسشی که شما فرمودین که پاکستان چرا این اقدامات انجام میده با وجود ازی که اینقدر امکاناتی که برای پاکستان آمده و کمکایی که برای پاکستان صورت گرفته، ببینین عزیز دوست، برای هر مهاجر خود امی سازمان های مهاجرتی در تمام دنیا، سازمان ملل و یا بخصوص کمیساری های عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد، این مسئله را یاد کردن که برای هر مهاجری که در پاکستان و در هر جایی که میره مقدار $4 در روز مصارف بایشان بود. این موضوع است که در مسائل اقتصادی اساسی به اقتصاد بالای از این مسائل بحث میکنن، این مسائل عادی نیست. یعنی روزمره مصارف هر مهاجر، یعنی پولی که برای هر مهاجر در جیب هر کشوری که کشور پذیرنده است برای مهاجرت $4 در روز است. 1.5 میلیون نفر بعد از سال 2021 آمدن طالبان به پاکستان رفتند. همین تعداد دیگیشان 1.7 1.3 میگن که ارقام متفاوت است و ایران رفتند. در دو کشور است. ببینین در روزی که $4 برای یک مهاجر برسه و به جیب یک مهاجر به اصطلاح کمک شود، طریق نهادهای حامی مهاجرین در سطح بین الملل است، شما ایره با ما ضرب بزنین، شما ایره با سال ضرب بزنین، یا یک مقدار پول هم به جیب پاکستان میرید. اما این که برای مهاجرین پول میایه، در جیبشون پول هست نیست، از کدام مجاری میایه، این کمک ها از کدام مراجع میرسه، که در رابطه با بول اول پرسش شما هستی سوال برانگیز است. پاکستان از اون وقت هم استفاده میکنه از مهاجرین و امین اکثریت مردم افغانستان که ما بر شما میگم یک چهارم قسمت مردم افغانستان یک بار در زندگی خود مهاجرت کردن، که ما در برنامه قبلی شما هم گفتم با پاکستان مهاجرت داشتن، سابقه مهاجرت داشتن. پاکستان همیشه از این ابزار استفاده میکنن. اما در قسمت بود دوم سوال شما که پرسان کردن که چرا در 20 سال قبل این مورد صورت نمیگرفت، پاکستان این بار این کار انجام میده. ببینین حالا فعلا یک حکومت موقت داره پاکستان و از لحاظ حقوقی حکومت موقت هیچ مسئولیت را نمیداشته باشه، از لحاظ بین‌المللی ما مسئولیت بالایش بگذاریم که اخراج مهاجرا در یک حکومت انتخابی، اگر حکومت منتخب پاکستان باشه، تمام دنیا میتونه بالایش انتخاب کنه. با وجود از اینکه قبلا آشنا شد موضوع امنیستی انترنشنال یا عفو ملل مطرح کردن، ما در برنامه قبلی هم گفتم این مسائل رسانه‌ای شده که پاپ فرانسیس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، دفتر کمیساری امور مهاجرین سازمان ملل متحد، اکثر کشورها و اکثر نهادهای دیگه به شمول همین نهاده که برنامه را در رابطه با می نگرانی ایشان شما ایجاد کردین، تمامشان نگرانی داشتن از این آیه. اما پاکستان بالای ازی گوش نمیکنه، چون یک حکومت موقت است. حکومت موقت از لحاظ حقوقی هم در داخل کشور مسئولیت چندان نداره نسبت به مهاجرین، و هم در مسائل بین المللی که خارج از مسائل داخلیش میشه در رابطه با سیاست‌های خارجیش مسئولیت هم داشته باشه، یا فشار را قرار میدن بالای ازی که اقتصاد پاکستان در یک حالت ورشکستگی است، و یا چون بودیجه اخیر سالا، همیشه یادتون باشه که پاکستان همیشه بهانه ها را در رابطه با اخراج مهاجرا که میداشته باشه در سالای اخیر میداشته باشه، سالای اخیر به حساب تقویم عیسوی، ما برای شما میگم تقویم میلادی، به خاطر که سازمان ملل متحد و اکثر کشورها بودیجه های خود را نو میسازن، و این یک شیوه و یک سرپند دیگه پاکستان است که به خاطر از اینکه یک بودیجه بگیرن به حساب مهاجرین، و یادتون باشه تمام مهاجرین پاکستان کشیده نمیتونن. اگر ما برتان امیدانی برنامه شما برتان مشخصا میگم، اگر چی کسی که من حیث رئیس اطلاعات پاکستان چند وقت پیش بتانه گفت به نام جان اچکزای که تقریبا 22 نومبر بود که 4 روز پیش این موضوع را گفتن که ما در مرحله دوم سرکوب خارجی های غیر قانونی قرار داریم و این مرحله شروع شده. یعنی این موضوع را یادآور کردن تا جولای سال 2024 حدود 1 میلیون خارجی غیر قانونی را اخراج میکنند. ببینید این مثلا موضوع ترس والای مردم افغانستان که در اونجا هستن به وجود آورده. مردم ما هست در اونجا که ژورنالیست ها ما داریم، از صدقات مختلف ما داریم، نویسنده ها هستن، ژورنالیست ها هستن، ورزشکار ها هستن، فعال های رسانه هستن. خود جناب آشنا صاحب یکی از برنامه ها، اگر یاد آشنا صاحب باشه، از طریق یک نامه که برای سازمان ملل متحد از خبرگزارا ارسال شده بود در توییتر آشنا صاحب بودن، من هم بودم در اون برنامه در اسپیس توییتر ایجاد شده اون موضوع، مشکلات گفتن در اونجا. ما خبرنگارایی داریم که داخل پاکستان هیچ روز روزگار ندارم، و در اونجا یک بچه آمد آواز خود کشید تو گفتن بولونی فروشی میکنم در اونجا روز روزگار خود می حالت سفری میکنم. اگر یاد آشنا صاحب باشم او ریکارد است، او اسپیس ریکارد است در توییتر. اینی مشکلات ما داریم، با اینی مشکلات اونو آدم ها هم تحت تاثیر قرار میگیرن. شما فکر کنین که از 1.7 میلیون که 1.7 میلیون نفر را که یا میتونه اخراج کنن، چقدر نفر از این آدم های دیگه هستن که به اونجا با وضعیت قرار میگیرن که از لحاظ روحی و روانی برگشتن در افغانستان خاطره برانگیزه.
بله، دا استاس اندیخنه بیخی پا زم در اشتیام جلیلی صاحب، یو تیر هفته تا منګولی دل پرسنیو کې چې تاسو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر یعنی عمومي مقر مخې ته ډیر لوی مظاهره یا لاریون جوړ کړی و، هم دا غوښتنم کوله چې د پاکستان حکومت دغه تشدد نه کار وانخلی د کډوالو په ضد باندې، د افغان کډوالو په ضد باندې. تاسو ته جواب څه و؟ یعنی ولې ملګری ملتونه یوازې په دغه اعلامیو پورې محدود پاتې شوي دي؟ ولې یو عملا اقدام نه کوي؟ دا خو د مهاجرینو مسله ده، او تر ټولو زیات مسؤلیت د پاکستان د حکومت نه هم د ملګرو ملتونو دا د مهاجرینو کډوالو ادارې ته راجع کیږي چې د دغسې یو مدیریت وکړي، یو تنظیم وکړي، د سفر او د دوی هغه کسانو چې ژوند خطر کې دی هغه معلوم کی، هغه کسان چې ضرورت لري څنګه سفر وکي هغه معلوم کی، یعنی یو برجستګي نه خي چې دا مسولیت واخلي. ولی
محترمه رښتیا هم اصلا په پټوله کې ملل متحد د جوړېدو د وخت نه تر اوسه پورې په خپل سیستم کې ناکام پاتې شوی. د کومو قواعد او اصولو په اساس چې دغه سیستم جوړ شوی تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو په همدغه چوکاټ کې د مهاجرینو کومه شعبه چې دا هم ناکامه ده، په مثلا مخکې مونږ ذکر کړه په پاکستان کې چې 1.1 میلیون مهاجر رجستر شوی نه دی او دوی غیر قانوني بولي، په دې کې نه رجستر کولو کې دا یو مسولیت د مهاجرینو کمشنری ته هم راځي کېږي. هغه د پاکستان کې د مهاجرینو کمشنری دا او د ملل متحد کوم کمیټه کمشنری او نمائندګي دالته ټول څه دا راځي کېږي. په چیرته د ملل متحد د مهاجرینو کمیټې یا کمشنری هلته دا وظیفه اجرا کړې وای، په دې کې خپل فعالیت ښودلی وای، دا رجستر وای او د پاکستان سره د اول وخت نه په دې باندې تفاهم کړی وای، دا مشکل به اوس نه رامنځته شوی. که څه هم موږ مظاهره وکوله او یا نور خلک مظاهره کوي یا نور دوستان په دې باندې اخته دي، ولې دنیا ورته هیڅ غوږ نه نیسي. که رښتیا خبره درته وکم، افغانستان د روسانو د اشغال د ورځې نه را په دې خوا په دوهمه وړو کې غزه باندې بدل شوی بدله شوې منطقه ده. کلی د شمال نه ښکته بیایي او کلی د ښکته نه پورته بیایي. کله ورته وی چې ښکته مهاجر شوی چې بیا ښکته لاړ شي، بیا ورته چې نه دلته بیا وخت زموږه مزه یې کوی او تاسو نه پیګم ترورستان یا نه پیګم څنګه او څنګه او غیر قانوني بیا په مخ په پورته بوزي، نه په شمال کې ځایشته او نه په جنوب کې ځایشته. او دغه په خپله د دې ګاونډیو هیوادونو د غفلت یې وجه نه وبلم، او یا د سوی تفاهم د وجه نه، او یا د ملل متحد د نه مسولیت احساسولو د وجه نه، او یا دا چې د په ملل متحد په چوکاټ کې د مهاجرینو د کمشنرۍ هغه مسولیت چې دوی لري د هغې د نه احساس کولو په وجه باندې افغانان تر اوسه پورې په مصیبت کې اخته دي. لکه پرون چې مونږ ولیدل په غزه کې د شمال نه وتښتول جنوب ته، او پرون بیا چې دوی بیرته شمال ته تښتېدل وای نه دې خواته به نه ځای ځکه هلته جنګ شروع کېږي. دا هغه مطلب دا چې خپله منطقه کې ځای ورکړه. همدا رقم سره زموږ د افغانستان په ولس باندې بالخصوص په پښتنو باندې همدغه مسله جوړه شوې ده چې د شمال ښکته بیایي، د ښکته نه پورته بیایي، او نه سرحد معلوم ده، نه ځای معلوم ده، نه د اوسېدو ځای معلوم ده. مسلمانان افغانان بیچارهګان په کورونو کې پراته وي، د پاسه بلدوزر په ورولي دیننه په کورو کې واړه ماشومان ناس په کورونو ډنګيږي، په جیب کې پیسې ورسره وي ورناسي تلکیږي. په سرحد باندې چې بیرته خپل مملکت ته ستنيږي، په لار کې ورته وي چې نه ترغه نشي ستنيدي، چې موږ تاسو ته پارچو کاغذونه اسناد وي درکړي، په خپل کورونو ته هم بغیر د اوسادان ده دوی نشي ستنيدي. موږ تاسو ته معلومه ده چې تقریبا 50 ورځې کېږي چې د بلوچستان په سرحد کې د پښتنو پرلتونه دي، او هغه هم په همدغه باندې یا د مهاجرینو مسله پکې زم ده او بله د ویزو مسله پکې زم ده، چې دغه د پښتنو خلک په سرحد باندې په یا په ډیورنډ کرخه باندې تګ راتګ باید آزاد اوسېږي، د ویزو نه باید خلاص وي، ځکه د تیرو پروتوکولونو په اساس چې د برطانوي هند سره امضا شوي باغه وخت د امغه اسناد پر اساس پښتانه په دې منطقه کې باید آزاد ژوند ولري، آزاد ته ګراتګ ولري. مګر متاسفانه چې هغه اسناد ته چا ونه کتل او نه دې غوښتنو ته چا وکتل،
هغه ته خپل استدلال لري. جلیلی صاحب، پاکستان وایي چې دغه ته خو مونږ څو لسیزې صبر وکړو، نتیجې په دې ور نه کړه چې دواړو هیوادونو کې نامنی ایجادیږي او د خلکو کنټرول پکار دی. په هر صورت زه وروسته پوښتنه کوم عزیزاده سه پوښتنه
لرله. ما خواستم با توجه به نقطې کې جناب جلیلی صاحب اشاره کردن نظر پاکتین سه داشته باشیم، آیا ای خم قضیه اول نیست مسئله تی تی پی را پاکستان با چندین بار به سطح صدر اعظم موقت پاکستان برای افغانستان هشدار داد که طالبان باید یا پاکستان انتخاب کنن یا تی تی پی را، مثلا شرط موند که باید اینا را سرحدات بیرو بکنن برای که حملات اینا انجام میتن. ولی ای به نظر شما همونطور که بیشتر گفتیم سر عوامل داخلی یکی مهاجرین است، دیگه چه نوع بوجگیری
میخواد پاکستان از طالبان داشته باشه با کشیدن مهاجرین، با مسئله تی تی پی را که عنوان میکنه و الفاظ رکیک بین با وجودی که طالبان نرم عکس‌العمل نشان دادن، ولی پاکستان صدراعظمش اظهارات تند هم داشته.
متشکر از پرسشتان عزیز دوست. مسئله ای که پاکستان این فشار آورده والای مهاجرین و میخوای از او به قول شما باجگیری بکنه و هدف باجگیری پاکستان چی است که از طالبان داشته باشن، این موضوع مشخص است. خاصتا پاکستان هم در یک وضعیت اقتصادی خراب قرار داره و خودش هم میفهمن که طالبان هم در یک وضعیت اقتصادی خرابتر از او قرار داره که در اقتصاد در یک حالت رکود و ایاز. اما این فشار آوردن بالای مهاجرینی که افغان هست اونجا یک نوع باجگیری دیگه به صورت غیر مستقیم از جامعه جهانی است. این باجگیری از ایالات متحده امریکاست، این باجگیری از سازمان ملل متحد است، این باجگیری با این فشار قرار دادن که مهاجرین افغان قرار داده که تقریبا یک بحران مهاجرتی در حال با وقوع پیوستن است و همچنان ما گفتم میتونه که با وقوع پیوسته. به تعداد گفتم میشه که تقریبا 400 هزار نفر که تقریبا نیم میلیون افغان است در ظرف کمتر از یک ماه، کمتر از دو ماه از این طرف مرز به این طرف مرز نه، در حالی که در بسیاری ساعات از افغانستان هوا به اندازه سرد است که در بعض مناطق منفی 4 درجه سانتیگراد گزارش شده. یعنی بنابراین مردم بسیار مشکلات دارن و 90% از این کسایی که برگشتن طبق گزارشات، طبق منابع بین‌المللی که آمارا را دادن، 90% از این بدون سرپناه هستن. بنابراین این برای پاکستان هیچ مهم نیست که چقدر نفر در اونجا جان خود از دست میده، چقدر نفر در اونجا میره و این افغان ها هستن، چقدر تأیید میکنه. برای پاکستان یگانه هدف اصلیش در آوردن پیسه است از این مدرک و مسئله را که شما یاد کردیم که موضوع بازگیری بود، بازگیری از خود طالبان است. طالبا وقتی که آمدن قدرت گرفتن در بعد از 15 اگست 2021 بسیار زیاد خوشحال بودن از طالبا. پاکستان بسیار زیاد خوشحال بود، بسیار زیاد خوشحالی خود نشان میداد. آقای عمران خان بسیار خوشحال بود، رئیس آیسای آمد و خوشحالی خود انجام داد. یا فکر میکنن که موضوع دیورن دوباره اثر گرفته میشه و از طالبا ایره پس میگیرن و دیگه موضوع تی 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 را طالبا باید بپذیرن، در حالی که خبر نداشتن که هر افغان که در هر جای دنیا باشه از ابتدا، علاوه که در پاکستان زندگی کنه و در هر جای مهاجرت کنه، از اول افغان ها یک خاصیت دارن که نشنالیست میباشن و نشنالیست میباشن و نشنالیستیشان از اول ادامه رو با آخر میبارن. این موضوع را پاکستان فکر نکرده بود برای بنابرای اینی عوامل حالا فعلا تحت تاثیر میخوای قرار بوده که از دنیا به نوعی دیگه پیسه و ایار را بگیره به حساب مهاجرت، چون مسائل بودجه بین‌المللی هم مطرح.
بله مننه پاکتین صاحب. جلیلی صاحب یو څه اول خو یو معلومات ورکو اوریدونکو تم چې پاکستان یونیسیار اداره په مجموع کې چې د کډوالو اساسي مسولیت لري بین ملي سطح باندې او ټول عمر او چارې مخ کې وړي، او خصوصا د پاکستان سره د افغان کډوالو په چارو کې ډیره دخیله ده. د 2023 کال یعنی بودیجه تقریبا 11 میلیارد ډالر و، او په دې کې کده سه مشخصې کو لیکلي دي چې 340 میلیونه یوازې دا د رجستریشن او د اسناد د تکمیل او جوړولو په پروسه کې مصرفيږي، چې البته دا نړیواله اداره ده یعنی په ټوله نړۍ کې، او هم د سه یوازې د مسونیت د پالیسۍ د پاره تقریبا 120 میلیونه یاد کړی دي. د یو کډوال د وضعیت د معلومولو چې دا مهاجر دی موقتی پناه غواړي څه غواړي، د ده د پاره هم دغه 30 میلیونه ډالر، د ماشومانو د خوندیتوب د پاره 140 میلیون ډالر. دا ډیر زیاتې پیسې کلنی مصرف دی چې دوی ته کوي. افغانانو برخه کې اعلان کړی په 2020 شروع کې چې کچیرته د 2023 کال جنوري پورې څوک دا وطلب افغانستان ته ستنیږي، په خپلو اصلي سیمو کې تر اوسېدو وروسته به ورته د فرد په سر $300 ورکوي، او کچیرته د دوه کسانو نه ډېر فامیل ولري $100 به ورته ورکړي، خو په دې شرط چې خپلو سیمو ته تللي او درې میاشتې وروسته ورته دا ورسیږي. معنا دا چې یوه پروسه د مادي کومکونو وه. دغه عجله چې په یوه میاشت کې دننه کاروباری خلکو ته، عامو خلکو ته، محصلینو ته، یعنی کادرونو ته چې په مجموع کې پکې شامل دي، د دې ټولو د ایستلو سره یو ډول بشري بحران یادیږي. د دغه بحران نیول نور په کمی طریقې باندې کېدل شي. پاکستان خو ورنه ټول تقاضا کوي، پاکستان نه مني هغه وی چې زمونږ اوردر دی، حکومت فیصله ده باید تطبیق کو. بل لاره څه شي ده؟ مثلا په افغانستان کې حاکمیت دی وخت کې څه مسولیت لري، افغان اتحادیې څه مسولیت لري، هغه افغانان چې رجستر دی او ویزو سره ژوند کوي یا کاروبار او قانوني دي، هغه په دې پروسه کې څه نقش لوبول شي؟
د معلومات لمخه د افغانستان اوسنی حکومت 2000 موټر لاره موټر د وزارت دفاع په چوکاټ کې موظف کړي چې هغه ماجرین چې بیرته افغانستان ته ځي د سرحداتو ته د دخول نه پات کچته د خپل نقلیا وسیت ولري هغه وسایط لمه په کومک سره خپل ځین تر رسیدي خپل کور کلی ته رسوي آلته بیا د هغه رجستر کوي او د کلی ولسم پښتنه کوي چې آیا د خلک دې کلی اوسیدونکو دې کنه دې ترڅو چې ثابت دي چې هغه واقعاً د امغه کلی اوسیدونکو دې بیگانه خلک نه دی. یو مثلا
صحیح
او دا مثلا اصلا کافی نه ده، کافی په دې نه ده چې دا اکثرا افغان ماجرین چې تر اوسه په پاکستان ته اوسیدل دا دوه طبقه خلک ډیر دي. یو هغه دي چې ډیر زیات غریب او افغانستان کې د خپل کو جوړولو لپاره د کور ځای هم نه لرلو، او دویمه طبقه خلک دي چې ډیر سرمایدار دي په پاکستان کې د خپل سرمایې ساتلو او تجارتو مخ کې دیولو لپاره اوسېدل. نو اوس د افغانستان حکومت د ملل متحد د یک ماجرین کمشنری په کومک سره باید څه کار وکړي؟ یو دا چې د دوی لپاره باید د افغانستان په هر ولایت کې چې دشت او بیابانونه شته د هغوی لپاره د دا توضیح کړي تر څو چې هر چاته یو کور یو برخه پکې ورسېږي ځان ته کورونه پکې جوړ. ملل متحد کې د مهاجرینو کمشنری دي همدغه پیسې خو ډېرې کافي نه دي، دا ډېرې لګې دي او څه چې ورسره نوره ملګري کې تر څو چې دوی سره د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړای شي. دویم همدغه کمشنری د افغانستان د حکومت سره باید همکاري ولري تر څو چې د دوی لپاره د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، مکافي برته جوړ کړي، د هغوی لپاره سرکونه جوړ کړي، د هغوی لپاره د مارکیټونو بازارونو تجارتونو لپاره سوالاتونه جوړ کړي. او بل مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید یو هیئت ولیږي پاکستان ته تر څو په ډیر امن او امان سره د همدغه افغان تجارانو سره کومک وکړي تر څو چې د دوی سرمایه بیرته افغانستان ته انتقال کړي، او د هغوی د ساتنې لپاره افغانستان حکومت باید په شکل د استالو یو تضمین ورکړي. یعنی د هغوی نه باید ساتنه وکړي چې د دوی سرمایه باید ضایع نه شي، هغوی باید بیرته په خپلو تجارتونو په امن پر امن شکل سره بیرته پاغه باندې شروع وکړي. او زما نظر دا ده چې د دې ټولو کارونو ته د رسیدګي باندې افغانستان حکومت پراو نه کړی شي، ځکه افغانستان حکومت په دې شرایطو کې ډیر زیات مشکلات سره مخامخ دی. نو که چېرته د ملل متحد په چوکاټ کې د ماجرینو کمشنری په دې کې یا د یونیسف کمیټا په دې کې د دوی سره همکاري وکړي، ممکن یو څه وکولای شي.
تشکر جلی صاحب. پاکتین صاحب در جمله از این افراد یعنی فامیل های هستن مختلف هم رقم که جلی صاحب گفتن یقینا در ویدیوهایی که نشر میشه شما هم دیدین، ما هم دیدیم که افراد مختلف و سنین مختلف هم اخراج میشن از پاکستان. یک تعداد از این افراد در پاکستان تولد شدن و افغانستان و اونجا که میرن برای اونا هیچ شناختن شده نیست. یعنی باید پدرش برش بویه، مادرش برش بویه که بچیم تو پس در وطن خود آمدی. یعنی منظور ما ایست که آیا طالبان با نه تنها به این افراد، با تمام مهاجرینی که پس دوباره میرن مثل که آقای جلیلی مثال دادن، توان مدیریت امی استقبال از مهاجرین برگشتاده شده از پاکستان دارن، در حالی که در افغانستان خود طالبان، حکومت سرپرست طالبان به انواع مختلف مشکلات دست و پنجه نرم میکنه.
تشکر از دوست. در رابطه با سوالتان من یک موضوع بر من پیدا شد که طالبا توان استقبال از این مهاجران عزت شده را دارن یا ندارن. ببینین از دوست، مهاجرت موضوعی است که مردم فرار میکنن از یک جای. قبلا آشنا صاحب این موضوع از جناب جلیس پرسان کردن در برنامه که مثلا در رابطه با تعریف مهاجرت، مهاجرت چیه؟ هر کسی که به حساب عقیده، به حساب مذهب، به حساب طرز دید، به حساب موقف اداری، به حساب شغلی که داشته باشد نسبت به جایی که زندگی میکنه احساس ترس بکنه و از اینجا فرار بکنه به جای دیگه، بره، تعریف بین‌المللی مهاجرت است. یکی در رابطه با این مسئله موضوع پناهجو است. ببینید یکی مهاجر است، یکی پناهجو است، یکی باز موضوع است که در خارج شده کشورهای آمریکایی و کشورهای اروپایی مطرح میشه که موضوع ایمیگریشن است، که به صورت قانونی ما برن و دیگه تصمیم نمیگیرن که برگردن. این مهاجرا در یک وضعیت عورت شونده، منظورم در رابطه در یک وضعیت قرار گرفتن که بیچاره ناگزیر هستن. تعدادی که در اونجا هم موندن، حتی در گزارش ها من قبلا مطالعه کردم، تعدادی که اسناد قانونی هم داشتن در یک ترس قرار گرفتن در اونجا که سرنوشتشان چقدر میشه. بسیار مردم از در اونجا که اسنادشان در حالت پروسس است، در جریان است، در بعضی سفارتخانه ها برشان سلپ دادن، رسید برشان دادن که از شما انترویو گرفته میشه و کشور دوم، یعنی کشور مطلوبه که باید معرفی شوند. بنابراین بر طالبان بسیار مشکل است که بر 300,000 و تقریبا 400,000 که 400,000 نفر میشه یک شرایط خوب را بسازن و از او استقبال کنن به قول شما، و این بسیار به نظر من ناممکن است. این شرایط که خودش طالبان یک وضعیت قرار گرفتن که مردم به تعداد 1.5 میلیون نفر از خود طالبان فرار کردن، باز طالبان پس تو میتونن بر 400,000 نفر دیگه دوباره بر از او استقبال کنن، از او و بر از او وسایل آرامش و سرنوشت دیگه پارا در نظر بگیرن. یک موضوع بسیار زیاد مهم است. من خدمت شما به عرض میرسانم که من میخواهیم دوباره بیایم بالای موضوع پاکستان و پاکستان علاوه به این که بالای افغانستان مسائل مهاجرت مطرح میکنن، عوامل نفوذیش در کشورهای همسایه مثل هندوستان، مثل بعضی کشورهای دیگه هم وجود داره. مثلا دیروز انفجاری که صورت گرفت در کراچی پاکستان، در اون مالک او انفجار صورت گرفت، انفجار نامعلوم بود و منابعش نامعلوم بود و کسی هم تا اکنون تا جایی که ما مطالعه کردیم تایید نکرده که انفجار ناشی از چی بود. 11 نفر کشته شد. موضوع دیگه ای است که دیروز در یکی از ایالات پاکستان که امروز در گزارش ها نشر شد، دو نفر در لکنو، شهر لکنو که مربوط به اتر پردیش میشن، یوپی، در ایالت یوپی، دو نفر از نفوذی های که تصاویرشان هم نشر شده از نفوذی های پاکستان بوده که برای آیسای کار میکردن و یا خدمات مخابره کارهای مرزی را میداشتن و دیگه خود کشور هندوستان رید یا به اصطلاح متفقات خودش رو کردن که در 4 ایالتشون کسایی که دست اندازی میکنن از جانب پاکستان و هم تعقیب کنن، مورد تعقیب قرار بدن. اینی مسائل وجود داره، اینی مسائل که از جانب پاکستان همیشه مطرح میشه و این نه تنها موضوع مشکلی که برای افغانستان ایجاد میکنه، همیشه پاکستان موضوع مهاجرت است. اما برای جانب دیگه، برای کشور پهلوی دیگه ایش که هندوستان است، موضوع مهاجرت نیست، موضوع تروریسم است. یک مقاله که من قبلا هم در برنامه شما گفتم که نشر شده بود، عنوانی ای که پاکستان من حیث بزرگترین صادر کننده تروریسم و اولاغ در جهان، امروز من حیث بزرگترین صادر کننده گدایگرها در جهان هم شد.
بله، من ما باید چیکار کنیم؟ بله، و بیخی من نه دست از مقاله یادونه مکرر، بالکل نړیوال پدیبانی ډیر تفسیری کړی و کنم پاکستان خپل استدلال لري. هر صورت چې بحث نه لري لاړ نو شوز موږ یو درې دقیقې پاتې دي، درې نیمه دقیقې. جلیلی صاحب، یو عمومي پښتنه د لکس سیاسي د کېدلې شي چې پاکتین صاحب ځان ته نوٹ کی او بیرته کو وخت یو لنډه تبصره غم کې شامل کړه کی موږ خپل نظر هغه دا ده چې کوس دا اومنل شي چې پاکستان رسمي کړه دا خبره چې هر څوک په ډیورن کرخې تیریږي باید چې قانوني اسناد ولري، خاصتا پاسپورت او ویزا باید ولري، او د ده په ضد باندې ډیر قیامونه وشو، په اصطلاح پرلتونه وشو، لاریونونه وشو، مظاهرې وشو، په بلوچستان کې، په چمن کې، په تورخم کې، په نورو ځایونو کې. فکر کوئ چې د طالبانو حکومت دغه طریقه ډیره خوښوي او دا ممکنه ده چې همداسې باید وشي په دې ډیورنډ کرښې باندې، یعنی رسمیت ورته ورکړل شي په یو ډول باندې، که څنګه؟ او که دا دایه ده چې باید دې ځی باندې خلک بې د اسنادو تیر شي راتیر شي، او څنګه کم یو ممکن ده، یعنی عملي کمه یوه ده؟
بله، حدود دو دقیقه وخت یم.
بله صاحب، اصلا د ډیورنډ کرخه د طالبانو له مشرانو د خوانه مهندل شوي او دا د دوی لپاره د منلو نه ده. د ډیورنډ کرخه چې کومه جوړه شوي، د هغې په هغه وخت کې چې کوم قرارداد شوی، د هغې قرارداد کې دا لیکل شوي چې د منطقې ولسونه به بغیر د پاسپورټ او ویزې نه تګ راتګ کوي. د ډیورند کرخه په دوارو غاړو کې زه د خوستم د خوست په منطقې ته نږدې سرحداتو کې هم موږ دالی دیلی حتی زموږ په کلی کې هم دوه کسان وو چې دوارو ورونه زموږ په کلی کې اوسېدل خو وراره یې په ای خواته ډیورند په ښکته غاړه کې اوسېدلو د ډیورند کرخه دوارو خواو ته چې کوم لسونه اوسېږي یوې خواته کور ده بلې خواته هدیره ده مګر دا یو توتیا ده چې پاکستان جوړ کړی او دا د افغانستان د حکومتونو وسلو لپاره خطان دی منلو نه ده لکه چې نن یو خبر کې ما واوریدل په بلوچستان کې چې کوم پرلط ده د هغې نه دوه کسانو دوه جملې استعمال کړې یوه جمله یې دا وه چې که چېرته پاکستان حکومت استبلشمنت زموږ غږ وانه وري نو بیا به د دوی ګولۍ وي او زموږ ډبرې یعنی دا به په یوه بله غذا باندې بدلېږي او بل ورته وویلې چې که چېرته دغه زموږ غوښتنې ونه منل شي نو بیا به د دې ځای حالت بدبل راکمي
مننه جلیلی صاحب مننه من جواب واسه لکڅو ثانی دي کده پاکتین سر نظرم زو
واخلو حدود یک نیم دقیقه حدود یک نیم دقیقه وخت لري مر شما پاکنسب
پاکتین صاحب غواړو ستاسو نظرم په واخلو پم دی پختنه باندې که غواړی تکرار وکم
تشکر ما ببخشید ما یکم بحث بود ما فکر کردم صحبت میکنم در رابطه با مشکلات که اخیرا ایجاد شده در مورد مظاهره هایی که در تربت است یا تربت است ما اصلا نگه تلفظ در تربت بلوچستان است ایجاد شده موضوعی است که یک برخورد است که برخوردهای گروه تیم تروریستی که نمیخوان تروریستا را به اصطلاح از بین ببرن برخوردهای ساختگی مردم محل گفتن مردم از پاکستان بیزار هستند مردم حتی مردم از خودشان بیزار هستند چی رسد به مهاجرین بیچاره ای که در اونجا از افغان ها در اونجا گیر ماندن مشکلات بسیار زیاد مردم ما داره ما می خواهیم در اخیر این موضوع را برای خدمت شما به عرض برسانم که پاکستان باید از اعمال را که انجام میده و از رفتار را که انجام میده نظر به کشور همسایه باید تابع قوانین بین المللی باشه با وجود از اینکه شما در میان برنامه گفتین که پاکستان کنوانسیون 1951 پناهندگان یا پروتکل علاقیش امضا نکرده طبق قوانین بین المللی طبق قوانین بین المللی پناهنده ها اصل عدم بازگرداندن یک اصل است که پاکستان باید دیره انجام بده من حیث یک عضو از اعضای سازمان ملل متحد و این اعمالشان اعمال نادرست گفته میشه که در تاریخ تمام نهادهای بین المللی و تمام دنیا تقریبا
مننه پاکتین صاحب جلیلی صاحب دوارو نه ډیره ډیره مننه او بخزاده صاحب ما دوی نه فقط خدای په منی نهسته کورم ودان ډیره مننه چې زموږ پروگرام کې ګډون کړی
بله ما هم میخواستم تشکر کنم شما د عزیز توجه شما را به اخبار افغانستان منطقه و جهان جلب کنیم
شنوندگان عزیز سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم توجه کنین به خبرهای این ساعت وزارت همکاری اقتصادی و انکشاف آلمان می گوید که طالبان 4 کارمند یک مؤسسه امدادرسانی متعلق به دولت این کشور را بازداشت کرده اند. سخنگوی این وزارت نوقت شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت می توانم تایید کنم که کارمندان مؤسسه GIZ در بازداشت قرار دارند اما در مورد این که چرا بازداشت شدند از سوی هیچ مقام معلومات دریافت نکرده ایم و افزود که این موضوع را بسیار جدی گرفته و از طریق تمامی مجراها کار می کنند تا این کارمندان رها شوند اداره آلمان برای همکاری بین المللی یک نهاد دولتی است که در 120 کشور جهان در بخش توسعه اقتصادی، ترویج اشتغال، صلح و امنیت و محیط زیست و انرژی فعالیت می کند. فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر در تبعید از جامعه جهانی خواسته است که از پناهجویان افغان در پاکستان محافظت کند. این فدراسیون ناوقت شنبه 25 ماه نوامبر با نشر درخواست از بازداشت های اخیر فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، متخصصان حقوقی، نمایندگان جامعه مدنی، نظامیان سابق، قضات، وکلا و سایر اعضای مدنی افغانستان توسط نهادهای امنیتی در پاکستان نگرانی کرده است. در درخواست این فدراسیون آمده است که موج بازداشت ها از اول ماه نوامبر آغاز شده و بسیاری از این افراد با جبر به افغانستان برگردانده شده اند. برنامه جهانی غذا می گوید که در 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد تا به حدود 7 میلیون فرد با نیازمندی های بیشتر در افغانستان کمک کند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
برنامه جهانی غذا روز شنبه در گزارش اعلام کرد که در ماه اکتبر توانسته است تنها به 4.4 میلیون نیازمند در افغانستان مواد غذایی و پول نقد کمک کند. در این گزارش آمده است که در این میان 2 میلیون تن کمک های غیر نقدی دریافت کردند و 1 میلیون نفر حواله های نقدی و شمول برخی از مواد اولیه زمستان را دریافت کردند. گزارش می افزاید که بخش دیگر این کمک ها شامل ارائه مواد تغذیه برای زنان شیرده و باردار، کودکان شیرخور و برخی اطفال مکتب می شود. برنامه جهانی غذا می گوید که در تلاش است تا در صورت تامین منابع مالی به 6.5 میلیون نفر در 386 منطقه افغانستان در طول زمستان کمک غذایی کند.
ادامه خبرها. ترکیه با تداوم کمک‌های قبلیش یک محموله جدید امدادهای بشری را برای خانواده‌های آسیب دیده از زلزله اخیر هرات به آن ولایت ارسال کرده است. سفارت ترکیه در کابل نا وقت روز شنبه 25 ماه نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این محموله جدید کمک‌ها دیروز از طریق مرز ترقندی بین ترکمنستان و افغانستان وارد این کشور شده است. جمعیت هلال احمر افغانستان که توسط حکومت طالبان اداره می شود نیز در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که از میان 508 تن کمک های ترکیه که به این اداره تحویل داده شده 222 تن مواد غذایی شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا، نخود، شکر، ماست، زیتون، مکرونی، چای سیاه و مقدار دیگری از مواد غذایی شامل است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در حالی که آتش‌بس 4 روزه در نوار غزه وارد 3 روز شد، مصر اعلام کرده که اشاره‌های مثبت را از همه جوانب در مورد احتمال تمدید آتش‌بس برای 1 یا 2 روز دیگر دریافت کرده است. دیار رشوان رئیس اداره استخبارات مصر در اعلامیه‌ای گفته است که قاهره در حال مذاکرات گسترده با همه طرف‌ها برای دستیابی به توافق در مورد تمدید این آتش‌بس 4 روزه است. بر اساس اعلامیه رئیس اداره استخبارات مصر، تمدید آتش‌بس در نوار غزه به معنی آزاد ساختن تعداد بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی می‌باشد. شاخه نظامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد که احمد الغندور یکی از قماندانان این گروه و 3 رهبر ارشد دیگر آن در جریان حمله اسرائیل کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که الغندور یکی از اعضای شورای نظامی گروه حماس بوده است. الغندور که نامش ابو انس است، در سال 2017 توسط ایالات متحده در فهرست تروریست‌های جهانی قرار گرفت و او را در فهرست سیاه تحریم‌های اقتصادی قرار دادند. گارد ساحلی یونان روز یکشنبه اعلام کرد که یک کشتی باربری با پرچم کومورو با 14 سرنشین در سواحل جزیره لزبوس در اثر بادهای شدید غرق شده که منجر به راه اندازی یک عملیات بزرگ نجات گردیده است. 5 کشتی باربری، 3 کشتی گارد ساحلی، نیروی هوایی و هلیکوپتر نیروی بحری به عملیات نجات پیوستند. مقام ها گفتند که کشتی باربری که حامل 14 عمله و بارهایی از نمک بود، صبح یکشنبه در سواحل جنوب غربی جزیره لزبوس غرق شد. و دانشمندان از حرکت بزرگترین کوه یخ شناور جهان در قطب جنوب خبر دادند. این نخستین بار در 3 دهه گذشته است که این کوه یخ غول‌پیکر حرکت کرده. وسط این کوه یخ که A23A نام دارد، حدود 4000 کیلومتر مربع یعنی تقریبا 3 برابر وسعت شهر نیویورک است. این کوه یخ که زمان مقر یک ایستگاه تحقیقاتی متعلق به اتحاد شوروی سابق بود، پس از جدا شدن از یخهای فالکنر رانی در غرب قطب جنوب در سال 1986 در کف دریای ودل نشست و از آن به بعد ثابت و بی حرکت ماند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خب میکروفون ما آن است، من گفت که دیگه چیز نگو وقت پر از ختم بشه. میتونه قطع کنم میکروفون کنم؟